السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د ازادي راډیو لارې مو 2 ساعته موسیقي خبرونه واریدل. خو اوس د خبرونو راپورونو وارده هیله ده. په خبرونو راپورونو کې هم زموږ ملتیا وکړي د خبرونه تر البته د خبرونو راپورونو برخې تر دونی مو بجو دوام کوي او ورسره له هغې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کیږي چې په تخنیکي چارو کې راسره عبیدالله عبید ملګری ده. وړاندې په خبرونو کې مهم راپور دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د آسیا د زړه هیوادونو په 5م کانفرنس کې به د سیمه ییزو همکارۍ او د غشان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مسولین وایي د ایران او هند لخوا مافیایي کړۍ د واګې بندر لارې هندوستان ته د افغانستان د تازه وچ میوو په صادراتو کې خنډ رامنځته کوي. نور مهم راپورونه هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چې ورسته اوري دا خبر مهمه ده چې د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرلو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغې کړکېچنې شوې چې ترکیې د روسیې یوه الوتکه د سوریې په سرحد کې وویشتله. خو اوس د افغانستان خبرونه مرزی احمد ځای وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په پام کې لري چې د پولیسو پولیکو کې د خزینو پولیسو شمیر زیات کړي. په ننګرهار ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره له امنیتي ګواښونو وروسته معلوماتو ته نه لاسرسی د افغان خبریالانو اساسي ستونزه بولي. پوره خبرونه په داسیل کې چې زینو افغان چارواکو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو او بیامړینې خبره تایید کړې وه. خو ملا اختر محمد منصور ته په یو منصوب غږیز پیغام کې دا خبرې بی اساسه بلل شوې دي. اختر محمد منصور ته منصوب دا غږیز پیغام د طالبانو بیان زبی الله مجاهد رسنۍ ته لیږلی او خپله ملا منصور پکې ویلي چې د روغ رمټ او د ملګرو په منځ کې دی.
ورونو دا خبره اصلا حقیقت نه لري. دا تبلیغات دي. زه الحمدلله د خپل ملګرو په مابانس کې ما
له دې وړاندې د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضی په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلی وو چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور لومړی ټپي او وروسته مړ شوی دی. د طالبانو مشر په خپل غږیز پیغام کې منلی چې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته خو ویلي دي چې دا په هغې کچه نه دي چې یو دی د بل مرګ ته ناست وي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا ویلي چې تر اوسه دا غږیز پیغام نه تایید او نه هم ردولی شي. په کابل کې سباندې سلور سبا خزینه پولیسو په ترکیه کې له شپږ میاشتنۍ زده کړو وروسته د فراغت اسناد ترلاسه کړل. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي د فراغت اسنادو د توضیح پر مهال وویل چې د پولیسو پولیکو کې د خزینه پولیسو په ګمارلو کې هڅه کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ونیدلی چې تر دې مهاله درې ځله خزینه پولیسې د پولیسو پولیکو کې جذب کړي. خو دغه وزارت وایي د ناوړه دودونو له امله اوس هم د پولیسو پولیکو کې د خزینه پولیسو شمیر کم دی. په ننګرهار ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې داعش دغه شمیر وسلوال د اچین ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې فعال و چې تېره شپه پرې حمله وشوه. نوموړی وایي په دې ولسوالۍ کې اوس هم هوایي او ځمکني عملیات روان دي. او د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای له امنیتي ګواښونو وروسته معلوماتو ته نه لاسرسی د افغان خبریالانو اساسي ستونزه ده. د دغې ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر نن د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت لخوا د یو شمیر خبریالانو د ستاینې په غونډه کې وویل چې حکومت باید معلوماتو ته د لاسرسی په وړاندې خنډونه له منځه یوسي.
ما در حکومت افغانستان و جز از چند
خلوتگر زیاده کرده موږ په حکومت کې لذین و مشخص ادارو پرته په نور ادارو کې د خبری غیر خبری او یا سیړنیز راپورونو لپاره معلوماتو ته لاسرسی نه لرو. د کلیو د پراختیا وزارت په دې ورځ د یو شمیر نورو خبریالانو او رسنیو ترڅنګ د ازادي راډیو کارونه هم وستایل. دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار سالی محمد سالی تاسو وړاندې کړي.
د ترکیه ولسمشر وایي هیواد یې له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرولو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د ترکیې لخوا د یوې روسي الوتکې د ویشتلو پر سر د مسکو او انقرې د اړیکو له خرابېدو وروسته وکړې. اردوغان تېره شپه په یوه تلویزیوني وینا کې له اذربایجان او قطر څخه د تیلو او ګازو رانیولو ته اشاره وکړه. د ترکیه ولسمشر تیر اونۍ په قطر کې وو او له دغه هیواد څخه یې د ګازو له اخیستلو سره موافقه وکړه. له بلې خوا د ترکیې صدر اعظم احمد داود طغلو اذربایجان ته ولاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره یې د انرژي د پیرودلو په باب خبرې وکړې. د یمن د جنوبي ولایت عدن والی او شپږ ساتونکي په یوه چاودنه کې ووژل سول. د یمن امنیتي چارواکي وایي والی غفار محمد نن سهار خپل دفتر ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې د دې ولایت په ریمباود سیمه کې چاودنه وسوه. دولت پلوه ځواکونه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي د روان میلادي کال په پیل کې شیعه حوثي یاغیان له عدن څخه وویستل، خو په القاعده پورې تړلې یوه ډله د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د یمن له روان کړکېچ څخه د ځان په ګټه کار اخلي. په عدن کې د دې ډلې حضور په پراخېدو دی. پرون پر موټر سایکل سپرو مخپټو کسانو په عدن کې پر وسایطو یوه جلا حمله وکړه او د پوځ استخباراتي مشر ډګروال عقیل الخدر او قاضي محسن الوان یې ووژل. قاضی الوان په دې مشهور چې د القاعده سخت ریزو وسلوالو ته د مرکز سزا ټاکله. په عدن کې د وروستیو حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په لندن کې یوه سړي د چړې په گزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه څرګندوي چې دغه سړی د حملې په وخت کې چیغې وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي. پولیسو دغه مشکوک سړی چې پرون یې د لندن په ختیځ کې د میټرو په تمځای کې دا حمله کړې نیولی دی. د پولیسو یوه چارواکي وویل دغه پیښه د یوې تروریستي حادثې په توګه د څېړنې په حال کې ده. راپورونه وایي په دې حمله کې یو تن شدیدن ټپي شوی او دوه نور برسیرن ټپیان دي. برېټانیا د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر مشکوکو اهدافو بریدونه اپیل کړي دي. او د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس د هغې بیړۍ د مندلو اعلان وکړ چې 300 کاله پخوا ډوبه سوې او تر ټولو ستره خزانه پکښې ده. سانتوس نن د دې اعلان پر مهال وویل پلټونکو د دې هسپانیي بیړۍ چې په 1908 کال کې د برېټانیا له جنګي بیړیو څخه د ژغورلو د هڅې پر مهال له 600 تنه سورلۍ سره ډوبه سوې وه موقعیت تایید کړی دی. باور کېږي په دې بیړۍ کې 12 میلیونه طلایي سکې او مرغلرې بار وې چې د ترلاسه کېدو په صورت کې په میلیاردونو ډالره ارزښت لرلی سي.
تاسو د ازادي راډیو له لارې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوې پاڼه کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي د آسیا د زړه هیوادونو په پنځم کنفرانس کې به د سیمه ییزو همکاریو او د غشان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي.
البته یکی از کنفرانس های مهم است به خاطر ایجاد اعتماد سازی و کار مشترک با کشورهای همسایه.
د هماری چې د سوداګرۍ اوسنۍ خونی مسولین وایي د ایران او هند ځینې مافیایي کړۍ د واګې بندر لارې هندوستان ته د افغانستان د تازه عمل او وچو میوو په صادراتو کې خنډونه رامنځته کوي، خو دولت دغه ستونزه نه ده حل کړې.
و ما تمام دروازه های دولت ټک کردیم، مګر متاسفانه سه ماه میشه کې د مشکل حل نه مېږي. مشکل صادرات هم است.
زموږ همکار الیاس دایی د نادلی ولسوالۍ چهانجیر سیمې ته تللی دی او هلته د خلکو د ژوند او ستونزو په اړه یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې هیله ده واورئ. او د پروګرام په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه مه هیروئ. تو بجه او نه دقیقی دی رزو لمری راپورت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د آسیا د زړه هیوادونو په پنځم کنفرانس کې به د سیمه ایزو همکاریو او د غشان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د یک شمې پرس په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا کنفرانس روان میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 9مه په اسلام آباد کې جوړیږي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان په داشان کنفرانسونو کې د افغانستان ګډون ډیر مهم بولي، خو وایي په کار ده چې ګډون د لازمو تیاریو سره مل وي. په دې اړه اجمل تورمان جزئیات راټول کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو پنځن کنفرانس د ترهګرۍ په وړاندې د سیمه ییز مبارزې په برخه کې ډیر مهم ګڼي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین روانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د هیوادونو په کنفرانس کې به د تروریزم په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو د ګډې مبارزې ترڅنګ د سیمه ییزې نښلونې یا اتصال په اړه هم خبرې وشي.
ایجاد اعتماد
سازی دی وی البته دا یو ډیر مهم کنفرانس د اعتماد جوړونې په برخه کې دی او د گاونډي هیوادونو سره د هغو ګډو غواخونو په اړه کار کول کوم چې دغه هیوادونو سره مخ دي. چې له دې یوې د تروریزم غواخ او نور ستونزې دي او دغه کنفرانس دوهمه موضوع تبن سیمه ایز اتصال یا نخلونه ده چې د ملي وحدت حکومت پر ډیر ټینګار لري.
دا یو مسایل مهم نه است چې افغانستان په خصوص حکومت وحدت ملی سره بالای تاکید داشت.
د خغلی ربانی پوینا چې په دغه کانفرنس کې به یوازې د سیمه ایزو همکارۍ په اړه خبري وشي او د افغانستان د سولې په اړه خبري د دغه کانفرنس په اجندا کې نه دي شاملې. دا چې په دغه کانفرنس کې ولسمشر غنی هم ګډون وکړي او کنه خغلی ربانی وویل چې تر اوسه په دې اړه څه نشي ویل. ټاکل شوی د آسیا د زړه د هیوادونو پنځم کانفرنس د روان میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي. د یادونه وړ ده چې دغه کانفرنس لومړی پلا په 2012 میلادي کال کې د ترکیې په استانبول کې جوړ شوی و. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان په داشان کانفرنسونو کې د افغانستان ګډون ډیر مهم ګڼي، خو وایي په کار ده چې ګډون د لازمو تیاریو سره مل وي. د چارو کارپوه روح الله امین:
شرکت دی کانفرنس خوب است، بسیار
بنفع افغانستان بوده. می دی وی پداشان کانفرنسونو کې ګډون خره د افغانستان لپاره ډیر په ګټه دی، خو مهمه دا ده چې څومره تخنیکی تیاری موجود دی، څومره مدته رو ناسو پریکړې تعقیب کړي دي، په هیواد کې دننه مو عملی کړي او ورته مو شرایط برابر کړي دي، او څومره په تیاری سره په دغه ناسه کې ګډون کوو. د یادونه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس ته د تیاری په هدف په کابل کې د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د ودې او په یاده برخه کې د شته فرصتونو د بیا کتنې د باس د یوې ورځنی سیمینار کوربه و.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې هم اوریدل شي او همدارس د فیسبوک لاله چیز موږ پاته د facebook.com/ازادي راډیو د ازادي راډیو د پښتو خبرونو البته تازه دلته خبرونه په دغه ویب پانه کې په دغه فیسبوک پانه کې لویګنو کول شي. دغه خبرونه هم وګورئ او ویل ولې به هم د فیسبوک پاته تکراروم facebook.com/ازادي راډیو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي د ایران او هند لخوا مافیایي کړیو د واګې بندر له لارې هندوستان ته د افغانستان د تازه او وچو میوو په صادراتو کې خنډونه رامنځته کړي دي. د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د تیرو دریو میاشتو راپدې خوا هڅه کوي چې د واګې بندر له لارې مڼې او چهارمغز هندوستان ته صادر کړي، خو د هندي چارواکو لخوا اجازه نه ورکول کیږي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د سوداګرۍ خونی تر دا مهاله خپل ستونزې له دغه وزارت سره نه ده شریک کړي. سید کمال شارف په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسلین وایي چې سږ کال د صادراتو د کمښت له امله شاوخوا 100 میلیونه ډالر زیان لیدلی او دوی یو عمده لامل خپلو ستونزو ته د حکومت نه پاملرنه یادوي. دغه خونی چارواکو وویل چې په دې وروستیو کې د هند او ایران چارواکو د واګې بندر له لارې هند ته د افغان سوداګرو د مالونو د صادراتو مخه نیولې او دې کار افغان سوداګر ډیر زیانمن کړی دی. د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هند او ایران غواړي چې افغان سوداګر د ایران د چابهار او عباس بندر له لارې هند ته صادرات وکړي. شاغل الکوزی وویل چې د چابهار او عباس بندر لارې د واګې بندر په پرتله درې برابر اوږده ده.
وما تمام دروازه های دولت ټک ټک کردیم، مگر متاسفانه سیم
دی وای مش د دولت ټول دروازې ټکول دی، خو بدبخت نه چې د تیر دریو میشتو را پدی خو د ستونزه نه د هواره سوي. ستونزه مر د صادراتو دی چې لامل صادراتو سخت ضربه لیدل دی. مر چې خپل د بزګرو سوداګرو او صادرونکو څخه حساب اخستې دی. بدبخت نه چې مش پروان کال کې د مڼو په ګډون تازه میوه کې 100 میلیونه ډالر تاوان کړی دی چې د افغان بزګرانو او سوداګرو لپاره یو ډیره سخت ضربه ده.
تاجر افغانستان
شاغل الکوزی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزې هوارې ته جدي توجه وکړي. نو موړ زیاته کړه چې په هندوستان، پاکستان او چین کې د افغان سوداګرو لپاره د یو افغان سوداګریز مرکز نشتون هم د افغان سوداګرو ستونزې زیاتې کړې دي. هغه وویل چې د پاکستان لارې د ترانزیت په بندیدو سره افغانستان ته د پاکستان په وارداتو کې 15% کموالی راغلی او د کراچۍ لارې څخه 80% ترانزیت هم کم کړی دی. پر همدې مهال مهال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وای د سوداګرۍ خونی تر د مهال خپل ستونزې د دغه وزارت سره نه د شریک کړي. د دغه وزارت ویان مسافر خوندی له سوداګرۍ او صنایع خونی څخه وغوښتل چې خپل ستونزې د یو مکتوب لالارې دوی سره شریک کړي. دوی د سوداګرۍ او صنایع خونې د سوداګرۍ او صنایع وزارت یو رسمي مکتوب واستوي. بل شک د زموږ دند د چې په ټولو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزې حل کړو. ډاډمنو چې په دې برخه کې به اقدام وکړو. دا لومړی ځل نه دی چې د سوداګرۍ او صنایع خونې مسولین به هرته د افغان محصولاتو د لیست په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت کوي. د غیدارې تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان سره د افغان سوداګرو د صادراتو په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت کړی.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو په ټول سوشل پیګنې منځنۍ صفه او افم سره شرپین زبندې په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې د نورو سرحدي ولایتونو په پرتله پاکستانی کلداري ډیر کاریږي چې له عملی د افغاني ارزښت هم زیان رسیدلی دی. ملي سوداګر او عام افغانان یې د پاکستانی کلدارو د ډیر رواج لامل د پاکستان سره پراخه سوداګریزي اړیکې بولي خو غوښتنه کوي چې دولت د بهرنیو اسارو د بندیز په برخه کې قاطع دریځ خپل کړي. محمد صادق رشتینی له کندهار دا ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د راکړې ورکړې لپاره د بهرنیو اسارو کارول هغه جنجالي موضوع ده چې له تیرو څو لسیزو راهیسې دوام لري. کندهار د ګاونډي هیواد پاکستان سره نږدې پوله او د دواړو سیمو ترمنځ پراخې سوداګریزي اړیکې شته. د دولت د څو ځله خبرتیا ورسته بیا هم دلته د افغاني په پرتله په پاکستانی کلدارو سوداګریزي چاري ډيري دي چې لامل د افغاني ارزښت هم زیان رسیدلی. د کندهار د سوداګری خونی مشراجي نصر الله زهیر او د صرافي مارکیټ مسولاجي کندیاغا وای د پاکستان سره سوداګری زیاړي کې ډيري دي او د کندهار او بلوچستان ترمنځ خلکو کلتوري او سوداګری زیاړي کې هم د دې لامل سي چې دلته پاکستانی کلداري رواج پیدا کړي.
څکه چې موږ په سل کې تقریبا سلويش د جنس یا سلويش ټوکیان موږ پاکستانی راوړو نو هغه الته کالداري واړي.
دغه کالداري چې دلته موږ په وطن کې استعمالیږي د موږ ګټلې دي. یعنی موږ وای چې میوات لږه د نن د میوات لږه د پاکستان څخه کالداري راغلي دي. موږ افغاني چا نه دی وړي چې په پاکستان کې کالداري کې دلته کالداري چلی الته افغاني.
که څه هم حکومت څو ځله خلکو ته خبرداري ورکړي چې په بهرنیو اسارو دی راکړه ورکړه نه کوي خو دې خبرداري کوم اثر نه دی کړی. د کندهار ښار اوسیدونکو په دې برخه کې د دولت قاطع د رزغواړي
زموږ تجاران زیات کاروبار د پاکستان سره دی نو دغه که دولت پر دغه پیسو باندې پایبندي ولګي پر د خارجي پیسو باندې نو موږ په لوانیان نه چې موږ په افغاني خرڅې چې موږ ولې په کالدار خرڅو
چیرې د شوز ولورونه هم په کالدار ودی. اغه غواني راوړي بیا د سرا په سر وټکی کالداري کې په کالدارو بیا د یالتا خپل لا ورته راکړه کې لای شي رانی سي زکه دا اوس په موږ کې ریواجی سواله.
او موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان بانک د سیمېزي څنګې نظر هم واخلو خو هغه له خبرو کولو ډډه کوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د بهرنیو اسارو د کارونې مخنیوي د فرمان حکم او زور په واسطه انس کېدلی بلکې باید د صادرات په برخه کې هڅه وسي او افغانستان دی یو صادراتي هیواد وګرځول سي تر څو خلک دې تاړ سي چې د نور اسارو پر ځای له افغانیو ګټه واخلي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته غواګی استوس په همرا شو له والي سره سم زموږ د همکاري لاسته ای زنګړی ریپورت په چهنجیر کې جګړه د خلکو د ژوند خوند خسته په سلګونه کورنۍ بي ځای شوې دي. ځدکونکو په خیمو کې درس او خلک یې هر شی بده توپونو لوی لوی د زونه او خکونه اوري. د چهنجیر اوسیدونکو وای د نامنو او جګړو د وګړو د لامل اندېخمن دي. زموږ همکار د نادلی ولسوالۍ په چهنجیر کې شپه کړی دا د خلکو د ژوند پاړې د ریپورت جوړ کړي. البته الیاس دای
د جګړو لامل د شونځي ځای بدل شوی دی او د چانجیر په جنوبي کلی کې د شونځي د پاره خیمه درول کیږي. شون کې وای لا معلومه نه ده چې د خیمو تر درول وروسته به خلک خپل اولادونه شونځي ته واستوي. دلته ځین لوی لوی ټکان سړی بیروي خو د خلکو بیروبار لا هم پر خپل حال پاتې دی. د امنیتي سرتیرو غټ ټانکونه او د عامو خلکو رخشه او موټرونه څنګ په څنګ پر سړکونو ګرځي. مازیګر مرته تر ډوبېدو ډیر مخکې ملاجان خپل دکان تړي. عبدالبصیر چې په ملاجان مشهور دی د ولډینګ تر څنګ پنچر مینه کوي، دی وایي باید وختي کور ته ولاړ سم چې جنگونه زور اخلي. ملاجان وایي د نادالی د مرکز څخه د چانجیر او لوی مندسیمو ته د ملي اردو لخوا پیرودونکو توپونو پازاب کړي دي. هغه وایي کامنیتی ځواکونه پراستی جنگ وکړي وسلوال د چانجیر څخه ایستلی سي.
دغه کومندان ناره پوسټه والا اوس کولای شي چې دلته د ماسک ورداسې د مخفل پوسټه وساتي. خپل د پوسټې مونږ کوونی سم کړه خدای دې خیر دی والا. او پردار ده 5223 ورته ناسي دا تمام ورځ 50 نفر مسو.
د چانجیر عمومي بازار تر نیم ډیر تړلې دی. خلک وایي کشتونه نه دي ټول کړی او نه پوهیږي چې جنگ به تر څو نور ورځې پورې ورسی. د شپې ډزې دومره ډیرې سي لکه د یوې غټې جګړې پر مهال. اسد الله وایي هر شپه داسې فکر کوي چې وسلوال په چانجیر ننوتلی دي. دی وایي ډیر نږدې همسایګانې د چانجیر څخه لشکرګاه ته کټه سوي دي. اسد الله زیاتوي د دوی کاروبار ګټه نه کوي او د جنگ له امله د دوکان سودا کمه سوې ده. هغه پر حکومت له دې امله چې جګړه اوږده سوې ده نیوکه وکړه.
موږ و سم په تشویش کې یو ځکه چې دا غاړې سره غلي پر دې غاړه موس کړه ده. نو په دې حکومت باندې باور نه لرو ځکه چې دوه درې ټاک طالبان پر وکړي دی یا ماموریت ورې لکړي یا پوستې ورې لکړي جنگ پر وسی کې پر ونی سو دی. موږ دغه باور نه پلرو چې د خط وساتی تر وخت پر
لدی زید امنیتی سرتیرو وسلواله ترمنز د جنگ پر لومړی کرښه د پیریدونکو مرمۍ لمبیلې دلکیږي. د شپې چپ چپای دلته د پرتی ویری حال راشي. سپینغاپی او د چرګ اذان ناور دلکیږي. د تکشن اسمان یخ هوا او په چنجر کې د شپې پاک فضا یو مخ د زونی ولید. کته هم چې خلک وایي د جنگ سره د سوي د خو مزمل شکرې ورختا معلومیږي. شکرې وایي جنگ د ژوند خوند او رنگ اخیستې دی. هغه تر اوسه په دې باور لري چې امنیتي ځواکونه د مقاومت توان لري. د حکومت څخه د عملیاتو غوښتنه وکړه. شکرې وویل کنه امنی داسې پسې وغځیږي کروندګرو او د کاروبار کسانو ته به سخت اقتصادي زیانونه ورسیږي. دوی هم په چانجیر کې د روانې جګړې کیسه کوي.
طالبان یو یا دوه ټکو کې دوی ماشه برنیولې د ازربتیان ټانګان دي د ملي اردو ماشه برنیولې تر هغه وخت چې دانا پکشي تر هغه وخت ماشه برنیولې وي. ټکان ټکان خلک هم په تشویش کې وي چې جنگ شروع دی عمله کړ د څه ساده. هغه د یوې خوا ټکان دي. هغه یو ټک پر وکړي دوی ماشه بر ټینګه کړي یا راکټانه دی خو غورځي یا د اګایز ورته کړه کړي وي او همداشان چې دا وچ اوانونه دي وچ کی اوانونه دي چې دا اوانونه دي.
د چانجیر کلی په نادالی کې د لشکرګاه څخه 12 کیلومتر شمال لویدیځ ته موقعیت لري. کلینیک د پولیسو ماموریت او په یو شونځ کې 2000 زده کوونکي لري خو اوس دا ټول په عادي ډول دي. په چانجیر کې د ملي اردو د ضربتي ټولې کمانډان نجیب وایي وسلوال ډیر نږدې دي او د ترکشونو څخه پر دوی ډزې کوي.
4 تا 5 تا معلومه شاومیان قرارګاه میگیرن جنگ میکنن تا 12
دی وایي دلته نږدې دي. د شپې له 12 څخه تر 1 بجې جنگ کوي. دا دلزی او پر دریو بجو بل ډالرازی او تر سهار پر جنگ کوي. دغه کار د ورځې هم تکراروي او بردون ته دوام ورکوي. په کورونو کې تیر کښونه جوړ کړی دي او د هغو څخه په استفادې موږ مصرف ساتي. موږ هم دزی کولې کله ور رسیږي او کله هم مرمۍ نه رسیږي خو دلته ډیر نږدې دي.
بشار نزدیک استانه میجا
په چنجر کې د کرکټ او د ونیز سیمایز مارکیټ یا میلې میدان چې تر جنگ وړاندې د خراب بیروبار څخه ډکو اوس سپیره معلومیږي او رښتیا هم د نادالی په دغه سیمه کې جګړې د ژوند خوند او رنگ اخیستې دي. محمد علي استای د ازادي رادیو هلمن.
د نادالی د جهانگیر پسیمو کې مو د خلکو د اوسنی او رزنی ژوند په اړه باندې جزئیات او د زړه خوالې د الی استای په دغه ځنګړي ریپورت کې واورید. د نورګال ولسوالۍ اوسیدونکو وای پسیمه کې محلي پولیسو ښه نتیجه ورکړې او باید شمیر نور هم زیات شي څو د ولسوالۍ په اړه نور برخو کې امنیت ډاډمن شي. په دې اړه روح الله انوري یو ریپورت جوړ کړی.
نورګل چې د ننګرهار له لوري د کونړ دروازه بلل کیږي خلک وایي که د یادې ولسوالۍ امنیت ډاډمن وي نو د بهرنیو او کورنیو مؤسسو او دفترونو کارکوونکي په اسانه کونړ ته تګ راتګ کولی شي او که امنیتي ستونزې موجودې وي نو څوک به له ویرې کونړ ته د تګ لپاره زړه ښه نه کړي. نو لازمه ده چې په نورګل ولسوالۍ کې د محلي پولیسو شمیر زیات کړی شي.
زما نوم محمود شاه سرحدي د غازی آباد اوسېدونکی ولسوالۍ نه لري لري پراته یو دی. کوم موجود هلته چې د محلي پولیس جوړ شي دي امنیت را اوسېد دې نم راضي یو چې نور زیات شي توجه ده وشي په دې خوشحالي وو.
مولوي محمد جان وایي دوی ته ورکړل شوي محلي پولیس لږ او ساحه زیاته ده او د غشمیر پولیس ورته بسیا نه کوي.
تقریبا چې ډیر نه نو یو نیم سل کسان شي یو سلو پنځوس پورې نو چې دلته د مختلفې ساحې اوږدې دي د سورۍ تیږې نه د تورې تیږې پورې او د زیړي بابا پورې بعضې وخت کې درې کې مشکلات پیدا شي هلته به وظیفه به ته ورکړل شي. نو څومره چې امنیتي ځواکونه ډېر شي نو دومره ورسره د منطقې سوله او امن هم زیاتېږي.
د نورګل ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان عبدالولي وایي که چیرته د ملګرو شمیر زیات او په وسلو سنبال شي نو دوی کولی شي چې د ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې هم امنیت تامین کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما نن په دې اړه چې حکومت یې د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولی شي خبرې وکړي. اوباما به دا څرګندونې نن د ورځې ناوخته ملت ته په ټلویزیوني وینا کې وکړي. اوباما ژمنه کړې چې د فدرالي پولیسو مستنتقین به په کالیفورنیا کې د هغې حملې انګیزه پیدا کړي چې یوه میړه او ښځې ترسره کړي. په دې حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه څوارلس تنه ووژل شول. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
مو قوی او مقاوم یو او له ترستانو نه به ونه بیریږو. دا څرګندونه د امریکا ولسمشر پرون په خپله اونی زوینا کې وکړي.
It is entirely possible that these two attackers were radicalized to commit this act of terror.
دا بخې امکان لري چې د غدو حمله کوونکو به د افراطی ایدیالوژي په خپل ولو سره دغه عمل سرته رسولی وي او کدا سوي دا د هغه تهدید ښکارندوی کوي چې موږ له کلونو پرې تمرکز کړی، یعنی هغه خطر چې خلک د تاوتریخوالي افراطی مفکورې ته مخه نه کړي. موږ پوهیږو چې داعش او نور تروریستي ډلې په فعال ډول په ټوله نړۍ او زموږ په هیواد کې خلک تشویقوي چې له خشونته ډک او وحشتناک عمل سرته ورسوي. د امریکا ولسمشر د خپلو څرګندونو په دوام کې وویل چې باید په ګډه کار وشي چې خلک د تروریستي ډلو کرغیړنې مفکورې ونه مني. تشفین ملک او د هغې میړه سید رضوان فاروق د تېرې چهارشنبې په ورځ د کالیفورنیا ایالت د سر برنادو د سیمې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې په خلکو ډزې وکړې او څوارلس تنه یې ووژل. دغه ښځه او میړه د پیښې له ځایه له تښتې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شول. تشفین ملک له دغې حملې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته خپله وفاداري اعلان کړې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پرونی وینا کې د خلکو د امنیت خوندي کولو لپاره په ګډ کار ټینګار وکړ او زیاته کړه.
More broadly this tragedy reminds us of our obligation to do everything in our power together to
په پراخه کچه د غمیزه موږ ته خپل مسؤلیت را په یادوي چې هر هغه څه چې په توان کې لرو په ګډه سرته ورسو تر څو خپل ټولنې امن وساتو. موږ پوهیږو چې قاتلانو په سن برنادو کې له تهاجمي وسلو چې پوځي وسلو ته ورته دي، یعنی له جنګي وسلې څخه انکار اخیستی تر څو هر څومره کسان چې کولی شي ووژني. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر به نن په دې اړه یوه بې ساري وینا وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ملت ته په ټلویزیوني وینا کې به اوباما نن په دې اړه چې حکومت یې د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولی شي خبرې وکړي. اوباما د جمهوري ریاست د دو دورو په اوو کلونو کې تر دې مخکې دا ډول دوه ویناوې کړې وې. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې په کالیفورنیا کې د تېر چهارشنبې د ورځې پیښه یو تروریستي عمل بللی او په اړه یې څېړنه کوي.
راپورونه مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارس کولای شي د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې هم وګوري. ازادي راډیو د پښتو فیسبوک پانه لپاره facebook.com/ازادي راډیو واوري. وخت په افغانستان کې دوه نیمې بجې کېدونکې دي، خو یو ځل بیا به د هغو مهمو راپورونو سره ټکی وایم چې په دغه خبرونه کې خبره شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي آسیا د زړه هیوادونو په پنځم کانفرنس کې به د سیمه ییزو همکاریو او دغه شان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي. د افغانستان له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې د هند او ایران ځینې مافیایي کړۍ دوی نه پرېږدي چې د واګې بندر له لارې هندوستان ته د وچ او تازه میوو صادرات وکړي. د هلمند نادالی ولسوالۍ د چاهنجیر د سیمې د خلکو د ژوند په اړه مو هم یو راپور واورید چې الیاس دایي ښه خواري پکړې وه. اوس هم دوه نیمې بجې کېدونکې دي. صالح محمد صالح ته ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل، هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهیروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د پولیسو په لیکو کې د ښځینه پولیسو شمیر زیات کړي. دغه وزارت تر اوسه 3000 ښځینه پولیس ګمارلي خو شمیر یې کافي نه بولي. په داسې حال کې چې ځینو افغان چارواکو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو او بیا مړینې خبر تایید کړي، خو ملا اختر محمد منصور ته په یو منسوب غږیز پیغام کې دا خبرې بیا اساسه بلل سوي دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نوی وایي له امنیتي ګواښونو وروسته معلوماتو ته نه لاسرسی د افغان خبریالانو اساسي ستونزه ده. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد یې له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرولو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. د یمن د جنوبي ولایت عدن والي او شپږ ساتونکي په یوه چاودنه کې ووژل سول. د یمن امنیتي چارواکي وایي والي غفار محمد نن سهار خپل دفتر ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې حمله وسوه. په لندن کې یو سړی د چړې په گزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه وایي دغه سړی د حملې په وخت کې چیغې وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي. او د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس د هغې بیړۍ د موندلو اعلان وکړ چې 300 کاله پخوا ډوبه سوې او تر ټولو ستره خزانه پکښې ده.
دا سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د زعفرانو په هغو 15 نندارتونونو کې چې په هندوستان هیواد کې جوړ شوی و د افغانستان زعفرانو لومړی مقام خپل کړ. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته ویل چې په دې نندارتونونو کې د نړۍ 9 هیوادونو ګډون کړی و چې له افغانستان څخه 50 شرکتونو ګډون درلود. ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې په دې نندارتونونو کې افغاني سوداګرو خپل محصولات لکه زعفران، غالۍ، قیمتي ډبرې او وچې میوې په 28 غرفو کې نندارې ته ایښودلې وه. د ښاغلی الکوزي په خبره په دې نندارتونونو کې افغان سوداګرو 22 میلیونه ټنه وچه میوه او 10 کیلوګرامه زعفران وپلورل. د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت چارواکي وایي چې د سترس میوې د محصولاتو دریم نندارتون په کابل ښار کې پرانستل شو. د دې وزارت وایان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې په دې نندارتون کې دیش نوه د سترس میوې نندارې ته ایښودل شوې وي. د ښاغلي راشد په خبره تر ډیره د سترس میوه د افغانستان په ختیځ کې پیدا کیږي. ښاغلي راشد زیاته کړه چې تر 2014 میلادي کال به په ننګرهار ولایت کې زر د سترس میوې باغونه جوړ شي. د هرات ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د ماشین په واسطه د غالیو د اوبدلو د شرکت فعالیدل د صنعت د پراختیا په برخه کې یو ګټور ګام دی. د دې ټولنې مشر حمید الله خادم ازادي راډیو ته وویل چې په دې فابریکه کې 30 ته په مستقیم او 30 ته په غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابره شوې ده. د ښاغلي خادم په خبره د دې فابریکه د کار د پیلېدو سره به د گاونډي هیوادونو څخه په مشابه ډول د غالیو دراوړونو مخه هم ونیول شي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني او 15 پته پوله، یو یورو 2 افغاني، یو انګلیسي پوند 3 افغاني، یو سعودي ریال 10 افغاني او یو پوله، زر ایرانی تومان 13 افغاني او 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 1430 افغاني.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. ما فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد چای وی ایت صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب محمد یونس بارگاوی، معاون برنامه چای وی وزارت صحت عامه مهمان ما هستند تا در مورد چای وی ایت معلومات بدن. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0782 755 و 0799 2350 در تماس شده و سوالاتتان از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. میشه اول در مورد HIV ایدز یک معلومات مختصر بدین؟ بفرمایید.
تشکر. سلام تاسو استاذ اوریدونکو ته. HIV ایدز یو دوه جدا کلمې دي چې یو HIV ده یو ایدز ده. HIV هغه میکروب یا هغه وایرس چې د ناروغۍ سبب ګرځي هغه ته وایي، او ایدز د اعراضو علایم یو مجموعه ده چې د HIV د مصاف کېدو نه وروسته تقریبا د کلونو په جریان کې منځته راځي. دغه ناروغي البته د یو تعداد ناروغیو مجموعه ده. کله چې د HIV وایرس د انسان بدن ته داخليږي، د انسان د بدن معافیتي سیستم یا دفاعي سیستم د حملې لاندې نیسي او په تدریج سره دا سیستم کمزورې کیږي تر څو په انسان کې د ایډز علائم او اعراض بالاخره نشته کې پیدا شي.
د ظرف چې وخت پیدا میشه
ای دا د شخص په معافیتي سیستم پورې اړه لري، همدارنګه په کم اندازه وایروسونه د بدن ته داخل شي په دې پورې اړه لري، د شخص عمومي تغذیه او معافیتي حالت پورې اړه لري، اجتماعي حتی اجتماعي فاکتورونو پورې اړه لري چې تر لسو کالو پورې ممکن هغه اعراض او علائم چې ایډز ورته وایي په شخص کې پیدا شي، د یعنی د لسو کالو پورې ممکن هغه علائم پیدا شي.
زنده باشین دکتر صاحب، علائم مبتلا شدن به می ویروس چی است؟
اصلا د ویروس په مبتلا کېدو باندې کوم علائم نشته، ځکه موږ دا ویلې چې ویروس کله بدن ته داخل شي نو کېدای شي تر لسو کالو پورې د انسان په بدن کې د خپل مدافعاتي سیستم یا دفاعي سیستم د ویروس مقابله کوي، هیڅ قسم اعراض نه وي. ولی لیکن د دغه موده کې چې د بدن ته ویروس داخل شوی دی، کولای شي چې نورو خلکو ته ویروس انتقال کړي.
د مو زمانه کې د وجود شاسو ویروس؟
بله بله بله. کله چې د دو په وجود کې اعراض او علائم تاسوس کوي منځته راځي، دا هغه مرحله ده چې موږ یو HIV مثبت ناروغ د ایډز مرحله ته داخل شو.
زنده باشین دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم توخی زابل ولایت.
توخی صاحب سلام، خدمت شما هم خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
مننه توخی لو مخکتا او که محترم ملمانه دکتر صاحب او آزادی رادیو کار کن کردیم کلمین در سلامون آوندیم.
بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایین توخی صاحب.
له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې د دغه علائمي او قرینی چې دلته موږ دا وینو، دا څه علامې لري او د دې مرض دپاره یو علاج شته نشته؟ او علاج څه ده او له څه څخه کوي؟ او دا واقعا موږ خو داسې اورېدلي دي چې دا له دغه پاشا څخه پیدا کېږي، آیا دا واقعي خبره ده چې له پاشا پیدا کېږي او که شما سوا لنور علائم و لنور شان و زخم پیدا کیز مستاسی او د محترم دکتر صاحب د جواب په تم.
بسیار زیاد تشکر توخی صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما گفتنی های دارن، بفرمایید دکتر صاحب.
جناب توخی صاحب سلام، تاسو ته ډیر ښه سوالونه دي. علائم او اعراض په څه باندې موږ پوهیږو چې HIV دی یا نه دی؟ ډیر باید په اعراضو پسې ونه ګرځو نه په علائمو پسې، لیکن خپل وینه باید د HIV لپاره معاینه کو. که چیرته موږ هغه عادات او سلوکونه چې پر خطر بلل شوي دي ولرو، باید وینه معاینه کو. که چیرته موږ وینه اخیستلی، که چیرته موږ غاښ ویستلی په ناپاکه سامان آلاتو باندې، که چیرته موږ د سلمانی ناپاک سامان آلاتو نه استفاده کړي، په دغه صورت کې وینه خپله معاینه کوي. او اعراض او علائم اما مخکې وویلې کنه چې په کله HIV بدن ته داخليږي، کېدای شي چې هیڅ نوع اعراض او علائم وجود ونه لري، ولې په تیرېدو د وخت سره د 15 کالو په تیرېدو تر 30 کالو پورې هلته اعراض او علائم پیدا کیږي. هلته اعراض او علائم پیدا کیږي چې دغه اعراض بیا غټ اعراض دي، علائم دي، واړه اعراض د علائم دي. یعنی په مکرر ډول د یوې میاشتې نه زیاته تبه، په مکرر ډول د یوې میاشتې نه زیات ټوخی، او په د لس پیسد نه زیات د بدن د وزن زیاده غټلایم دي. د دې په څنګ کې د پوستکي خارخ، د پوستکي سورواله، د پوستکي وړې وړې دانې، همدارنګ مکرر زکام کېدل، مکرر اسهال کېدل، همدارنګ د لمپوي او قدرت غټواله، د سترګو نظر کمزورتیا، همدغه سي د ستړتیا، جرجر ستړتیا، دا هغه علائم دي چې کله د ایډز مرحله ته سړی داخل شي دا علائم پکې پیدا کیږي او باید خپل وینم.
ډاکټر صاحب، دو جزه سوال شون میمانم. شنه قاری صاحب پښتون چی میګه بازی یک ځای همیشه پاسخ بدین. قاری صاحب پښتون، خوش آمدین به برنامه. سلام علیکم.
بله محترم، بله محترم فرشته جان، زه خو ریته سلام وړاندې کوم تاسو ته، زادي راځي ټول کارکونکو تاسو مې معلومات، تاسو دنه معلومات سلامونه وړاندې کوم. پښتون یم.
پښتون صاحب بسیار زیات خوش آمدین، سلام خدمت شما هم، بفرمایین.
بله محترم خوري، ما ډاکټر صاحب زه درې پښتون دی، دار چې د دغه دغه ناروغي کې تداوی نه شي څومره خطرناک واقع کیږي، او دغه اخیرانه علاج څه شي دی، او سړی که اخته یې د شیش څه باید پریز وکړي، کوم څه مجزه باید وخوري، او دغه ناروغي یعنی په حساب ساري هم ځکه نه ده پچین پورې اړه لري که نه لري. او دولت په دغه باره کې یوه پوښتنه مې دا ده چې دولت په دغه باره کې څومره آګاهي و خلکو ته ورکړې ده؟ خلک ونه اوس په دښتو په کلو په دیاتو کې اوسېږي، دولت څومره آګاهي و خلکو ته ورکړې ده په دغه ناروغۍ په باره کې؟
زنده باشین قاری صاحب، سلامت باشین. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب، دو جزء سوال برادر ما مانده بود از تو خیسب، یکی در مورد علاجش گفته بود و یکی که غیر از طریق فحشا دیگه از کدام طریق انتقال پیدا میکنه. اولی رو بگوین باز جوابای از دیگر.
د تو خیسب د سوال دو جزء چه علاج، علاج یو علاج ده یو تداوی ده. دا سه علاج چې ته دوا اوخره بالکل د ایچ آی وی او ایډز زمن زلړ شي، د سه علاج نشته، لیکن تداوی شته چې د تداوی په کولو سره د یو انسان نه بل انسان ته انتقال کمیږي، د تداوی په کولو سره د انسان اوږد عمر کیږي، او هغه کولای شي چې د نورمال انسان په شان، د روغ انسان په شان باندې خپل ژوند ته تر شلو کلو پورې، تر پنځه کلو پورې ادامه ورکړي پرته د کومې ستونزې. هغه دوا په افغانستان کې خوشبختانه
په افغانستان کې عبدالحیات خاکسار است، پروان هستن، اینا رو مشنویم یک جای باز پاسخ میتیم. بله سلام علیکم.
علیکم سلام خوریزمال دکتر صاحب، ندار سوال و ما و تویلی در مرض تنگ، یعنی انسان پوسی چه پس ما زن که وجود لری یا نه، اول که نی لامل یا نیخانه چه دی چه سر انسان ما زن که در مرض تده یا نه در ویروس.
بسیار زیاد تشکر، بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب دیگه حالا پاسخ شما بتین، یک چند دقیقه چی نمیگیریم، تماس نمیگیریم شما
تو خیصف ده جواب پا ادامه. علاج نو دغه تداوی په افغانستان کې خوشبختانه د دوو مراکزو د لارې په مفت او رایگان ډول ډیره مؤثر او ډیره مفید تداوی ده چې اوس پیلن هیوادوالو په خدمت کې ده، وړاندې کیږي، او ډیر د تشویش وړ نه ده. مقصد کولای شي چې په هر ولایت کې چې استي څوک خدای نه خواسته په ایچ آی وی اخته وي، د سنټرونو ته راولېږي او تداوی وشي. د پهشا له لارې، پهشا یو لاره ده لیکن یوازینۍ لاره نه ده، ځکه په افغانستان کې تقریبا ټول ایچ آی وی ناروغان چې مثبت ناروغان دي، چې کتل شوي دي زیاتره د زرقي موادو استعمالونکي دي، مخدره موادو استعمالونکي دي، چې په هغوی کې هغې وینې د وینې د لارې انتقالیږي، یعنې سرنجونه یو د بل سره شریکوي. هغه ککړ سرنجونه چې د یو د بل سره شریکوي، په هغه واسطه باندې دوی ته انتقالیږي، د وینې د اخیستو د لارې، د مور نه ماشوم ته، که چېرته یوه مور په ایچ آی وی نه اخته وي، د هغې ماشوم ته انتقالیږي. همدارنګه د ککړو سامان آلاتو، د جراحي د ککړو سامان آلاتو په استعمال سره، یا د ایچ آی وی ککړې وینې نه استفاده، یا د وینې د مستحضراتو نه استفاده، په دغه شیانو باندې دا انسان ته انتقالیږي. البته د جنسي نامشروع اړیکو، نامشروع نامسؤونو اړیکو له لارې انتقالیږي، چې یوه لاره دا ده، لیکن کلي لاره دا نه ده چې په یوازې هم د دې لارې انتقالیږي، نورې لارې هم شته.
ډاکټر و قاری صاحب پښتون گفتن که اگر تداوی نشه چقدر خطرناک است، و یا رژیم غذایی داره یا نداره، و دولت چی آگاهی هایی داره؟
د قاری صاحب پښتون ته په سلام وړاندې کولو سره، که تداوی نشه، هر مرض چې تداوی نشي هغه خطرناک کېدای شي، بالاخره د انسان د ژوند د منځه تلو سبب کیږي. همدارنګه کې ای چای وی تداوی نشي د نور ته د انتقال زمينه ډیره مسایدي اتمن اجتماعي ژوند د غلاري چې انتقاليږي هغه تاسو ته معلومي د جنسي تماس د لارې د ستنو د شریکولو د لارې د وینې د اخستو د لارې او د مور نه ماشوم ته په دې لارو انتقاليږي د یو ځای ناستې د یو ځای خوراک د یو تشناب نه د استفادې د یو ټلیفون نه د استفادې په دې لارو نه انتقاليږي هر څومره چې موږ د ایچ آی وی ناروغان زیات تداوی کو په هغه اندازه د دې خپرېده په ټولنه کې په اجتماع کې راکمیږي او دا د ساري ناروغي ده چې د دغه درې لارو ما د تاسو ته وویلې چې د دغه درې لارو انتقالیږي او باید ځان وساتو دولت څومره کار کړی دی یعنی د صحت عامې روغتیا وزارت د نورو وزارتونو په همکارۍ څومره کار کړی دی مطلب د دې مرض او د دې ایچ آی وی ناروغۍ په باب خلکو ته آگاهي ورکول شوې ده دا چې په 1979 کال کې لومړی واقع کشف شوی ده په وخت کې ډېرو کمو کسانو مراجعه کړې وه د ټیسټ لپاره ولې په تیر کال کې 1500 ټیسټونه اجرا شوي د ایچ آی وی لپاره چې دا د دولت د آگاهۍ ورکولو د پروګرام نمایندګي کوي
یک دوست دیگه ما گفتن کې چطور بدانن کې یا به ایچ آی وی مبتلا هستن
دغه دوسته بز په لنډ ډول وایم چې د دې په انتظار باید څوک نشي چې تورې د اراز او علائم تاسوس وکړي اراز او علائم منځ ته راشي بیا د هغې وروسته د خپل وینه معاینه کړي هر څوک چې فکر کوي چې د یو پر خطره سلوک سره مخامخ شوی باید خپل وینه د ایچ آی وی لپاره معاینه کړي او ځان مطمئن
یک دوست ما روی خط هستن بشنویم چی گفتنی دارن بله سلام علیکم
سلام محمد خیرمند پروانه
خیر خواسته بسیار زیاد خوش آمدین بفرمایید
خورز ما خود دکتر سر ندا پوستنه ده جدا مرض سرقم یا مرض ده که خواهد رانا پواچه یو کس نبو کس تلل یعنی منگا پا پویشو چی ده مرض ده منگا اختایو یا چی خواه کدابانی خواه معلومات ده
سلامت باشین خیر خواسته بشنوین از طریق رادیو دکتر سر به شما گفتنی های دارن بفرمایید دکتر سر
خیر خواسته بسراب لکه مخکې چې وویل ایچ آی وی یو میکروب ده او ایډز یو د اراز او علائمو یو مجموعه ده چې په دې کې ډېر اراز شامل دي د ایچ آی وی په اخیستلو باندې کله چې سړی وینې ته ایچ آی وی داخلیږي انسان بدن ته ایچ آی وی داخلیږي کېدای شي د کلونو په جریان کې دته د ایډز ناروغي یا د ایډز هغه اراز او علائم او مشکلات چې پیدا کیږي وروسته پیدا شي او په دې پویدل چې آیا شخص ته ایچ آی وی شته کنه یوازینی لارې د وینه معاینه ده په نږدې سیمه مراکزو کې د دې لپاره اختصاصي مراکز په کابل او هرات او قندار او مزار او جلال آباد او قندوز کې جوړ شوي دي همدارنګه د هر کلینیک چې هغه ته جامع کلینیک وایي په هغه کې د ایچ آی وی لپاره مشوره او ټیسټ د اجرا کیږي خلا را داده چې سړی خپل وینه معاینه کی د وینه د معاینه نورسته ویل شي چې چوی دا یا نه
سلامت باشین ډاکټر صاحب برادر ما حضرت الله از ولایت قندهار روی خط هستن
ډاکټر صاحب دا پښتنه ده د دې تر مخه ده د یو څه ناروغي درا ټول نه ویلو نه کړو
ډاکټر صاحب فهمیدین چی وفته
فهمیدیم د دې د راتګ عوامل اصلا خبر را داده چې ایډز پنړی کې پیدا شوه ده 1900 یو اتیا کال نه را پدې خو لومړی واقع په افغانستان کې په 1909 کال کې د وینې د بانک د لارې پیدا شوې ده زه دا وایم چې په افغانستان کې د دینه مخ کې ټیسټونه شوم کېدای شو چې موجود به خو دا ټیسټونه بنه کېدل کله چې ټیسټونه نه کیږي اوس په 1909 کې په افغانستان کې د ایچ آی وی لپاره څومره ټیسټونه شوي دا معلومات ډیر محدود دي چون ټیسټ نه شوی دا واقعیت هم نشته او دا چې څنګه منستر غلې د اتمن په افغانستان کې د افغانستان خوشاله ودونه نړیوال اړیکی تګ راتګ ممکن ده د سبب شوی چې الته یو چا د وایروس خپل وینې ته داخل شوی وي او دلته به په افغانستان کې د نور خبر شوی
زنده باشین ډاکټر صاحب دوستای مون سوال کردن و حتی نو گفتین کې بیماری ساریس بشر از کوم طریق ده آها قبل از یک سوال ما را خی پاسخ بدین خادم نوروزی برادر ما از ولایت فرا روی خط هستن نوروزی صاحب سلام علیکم خوش آمدین
وعلیکم السلام السلام علیکم کیلی ډاکټر صاحب د ازادي راډیو ټول کارکونکو کارکونکو منه ما د ډاکټر صاحب د پښتنه د چدا ناروغي چې دی یادې د ایچ ای وی ایډز زو دي کدا چې د لاجل ناروغي دي او دا په ماشومان او بډاګان او ځوانانو چې په کوم خلکو کې دی پیدا کیږي چې بعض خلک زنه خلاص هم څه
سلامت باشین نورزه صاحب بشنوین از طریق رادیو
نورزه صاحب سلامونه د ایچ ای وی او ایډز دا دوه بیلې بیلې اصطلاحګانې دي ایچ ای وی هیومن ایمونو ډیفیشنسی وایرس یعنی د انسان د معافیت کمزوری کوونکی وایرس او ایډز چې دی اکوایرد ایمونو ډیفیشنسی سندروم یعنی کسبی په کسبی ډول اخیستل شوی د معافیت د کموالي سندروم دا دوه بیلې اصطلاحګانې دي چې ایچ ای وی هغه وایرس ته ویل کیږي چې کم د انسان په وجود کې د ایډز سبب ګرځي او ایډز کله چې د انسان وجود ته دغه وایرس داخل شي بیا د تقریبا تر لسو کالو پورې هغه اعراض او علائم چې د ده د معافیت د کمزورتیا له امله د ده په وجود کې پیدا کیږي او هغه ډېر مختلف اعراض او علائم دي مشکلات دي دغه ته به ایډز ویل کیږي.
و دیگه یک سوال دیگه هم داشتن که در کدام طبقه بیشتر است، طفلا، جوانان یا یک کهن سالا؟
معلومات چې کم د وزارت صحت عامه په سیستم کې جمع شوی دی زیاتره دا ناروغي په ځوانانو کې ده، په ښځو کې، په نارینهو کې، په زړو کې، په ځوانانو کې، په ماشومانو کې، په یعنی په مسلمان او په غیر مسلمان په ټولو کې، په هر دغه کې شته. لیکن هغه عوامل چې زیات دي، عوامل طبعا په ځوانانو کې، ځوانان که نارینه دي که ښځینه دي، په هغوی کې عوامل زیات دي. دوی د که تاسې وګورئ هغه د زرقي معتادین زیاتره ځوانان دي، اتلسو کالو نه تر پنځه کالو زیات هغه خلک چې معتاد دي، زرقي مواد مخدر د رګ له لارې اخلي، د سرنج د لارې اخلي، هغوی کې زیات دي. نو طبیعي خبره ده چې په ځوانانو کې زیات دي. وزارت صحت عامه سره چې کوم معلومات دي په هغې کې تقریبا 80% هغه ویروس چې پیدا شوی دی په دې 1340 واقعو کې 80% یې نارینه تشکیلوي. خو دلته دا معنی نه لري چې دا په ښځو کې نشته، په ښځو کې هم شته، لیکن زموږ هیواد ښځې صحي تحصیلاتو ته هغه سي چې نارینه دسرسي لري
زنانه نداره. بسیار زیاد تشکر برادر ما فرهاد از ولایت لغمان روی خط هستن. فرهاد جان خوش آمدین به برنامه. سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکټر صاحب، سلام علیکم. سلام ډاکټر صاحب، یو ډاکټر مخکې تاسو ته ګلم وحید الله وحید په نامه وحید هغې ادرس ته ماته راکړې.
دکتر صاحب، سوال که پیشتر مطرح کردم گفتم ساری است، بیشتر امی ویروس از کدام طریق انتقال پیدا میکنه؟
زیادتر ویروس از طریق خون، شریک کردن سوزن و سرنج، از گرفتن خون و از تماس نامسئون و غیر مسئون جنسی، از این طرق انتقال میکنه از یک شخص به شخص دیگر.
آیا کدام رژیم خاصم داره فرد مبتلا به ویروس ایچ آی وی؟ باید غذای مشخص باید بخوره یا نه نداره کدام رژیم خاصم؟
دمخ که پشتون سب سوال هم باشه دیده پره کم پریز شته که نه خاص پریز نشته، فقط پریز داده چه کم ناروغ چه ایچ آی وی لری باید کوشش وکی چه دنه بل تا انتقال نشی.
پریز خاص نداره. دوست ما حسن عبدالرحمن احمدزه از ولایت لوګر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم محترم تاسو ته، ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دې نه چې تاسو به خیر مننه له تاسو له دغه ښایسته موضوع مو ټاکلې ده د روغتیا د خپرونې لپاره. دا چې اول به ووایو چې شکر چې زموږ او تاسو یو اسلامي ټولنه ده، په اسلامي ټولنه کې دغه مرض دومره نه ده خیر یو کې چې دغه مرض نور هم سریتونه کې او دا چې اسلامي ټولنه باید دغه احکامو ته موږ پابند واوسو کوم چې دغه مرضونه راانتقالوي. او بله ډاکټر صاحب وضاحت کړی ده چې ډاکټر صاحب محترم دغه مرض د انسان په کوم وجود په برخو باندې ډېر اغېزه کوي، لکه سرطان ناروغي چې وځي باندې را چې هغه بیا هماغسې له منځه وړي. ایا دا هم دغسې ده؟ ډاکټر صاحب تاسو اورېدونکو ته ټولو ته د عامې روغتیا وزارت لوري داسې یوه توصیه وړاندې شي چې اکثره خلک چې دغه دې ته زړه نه کوي یا معایناتو لپاره چې دغه ګرنیز ته د جنسي لارې نه دغه کار کېږي شرم ځان ته احساسوي. تاسو فکر کوي اورېدونکو لپاره داسې یوه نصیحت یا توصیه چې وشي چې هغوی ته داسې وویل چې نه یوازې دغه د جنسي لارې نه، کېدای شي نورو لارو نه به شي. بس مننه وخت نه مو ډېره مننه کور ودان.
سلامت باشین احمد زای صاحب. ډاکټر صاحب بفرمایئ.
احمد زای صاحب ډېر مننه. سلام علیکم. سلام. او په سوال دا چې په کومه برخه د وجود باندې حمله کوي، د ایچ آی وی نارو، د ایچ آی وی وایرس یا میکروب د انسان د وجود په مدافعتي یا دفاعي سیستم باندې حمله کوي، او هلته د سی ډی پور حجرې چې کمی دي د حملې لاندې نیسي. د دې نه وروسته لکه د یو هیواد په امنیتي ځواکونو چې حمله وشي، کله چې امنیتي ځواکونه د منځه لاړ شي، نو هر څوک کولای شي چې په دې هیواد کې مداخله وکړي. همدغسې د انسان بدن دی چې کله دفاعي سیستم کمزوری شي یا د منځه لاړ شي، هر میکروب چې په نورمال ډول زموږ په ژوند کې په میلیون هاو میکروبونه وجود لري، د دغه میکروبونو سره چې موږ بیا مخامخ کیږو، نو چون د دفاعي سیستم وجود نه لري، نو د هر ناروغۍ په مقابل کې انسان ناروغه کیږي، او د هغې اعراض او علائم پکې بروز کوي او ښکاري. د وجود په کوم خاص برخه باندې حمله نه کوي، چې پرزن لاسې درد وکړي، سر درد وکړي، خپا، لیکن عمومي اعراض ورکوي. لکه ما مخکې وویلې کنه چې ستړتیا، تبه، تبه د وجود په کوم خاص برخه باندې نه، د ټول د وجود ټمپریچر یا حرارت لوړیږي. همدارنګه د وزن زیاده، دا د ټول وجود د وزن زیاده. همدارنګه دوامدار ټوخی، همدارنګه دوامدار اسهالات چې وروسته په وروستیو سبو کې منځته راځي. بله خبره دا چې زموږ هیوادوال زیات نه غواړي چې ټیسټ خپله وینه د دې لپاره معاینه کړي، ځکه چې د دې ناروغۍ په باب باندې هغه مسکنسپشن یا هغه خراب تصور چې وړاندې شوی دی چې یوازې د فحشا له لارې انتقالیږي، که د چا په وینه کې چې وي مثبتې، معنی ده چې دا یو گناهګار او پاشا ته منسوب یو سړی یا زنانه ده. داسې نه ده. د دې هغه ماشوم چې د اتلسو میاشتو یا د هغه ماشوم چې د پنځه ورځو د هغو په وینه کې ایچ آی وی وي، هغه کوم ګناه ته نه دی معروف شوی. هغه کس چې د بیهوشۍ په حالت کې شپخانې ته وړل شوی وي او هغه وینه اخیستي، وینه د ورکولو نه مخکې نه یې کتل شوي، هغه کاملا یو بیګناه انسان دی. همدغسې لارې دي چې په هغې باندې انتقالیږي. مطلب د یوازینۍ لاره د جنسي تماس او یا نامسؤونه نامشروع جنسي تماس له لارې نه انتقالیږي، بلکې ما مخکې تاسو ته وویلې چې د وینې د لارې، د وینې د مستحضراتو د لارې، د سیرنجونو د یو ځای استعمال د لارې، د سلمانی او د غاښونو د سامان، د چټل سامان د استعمال د لارې، د مور نه ماشوم ته، او د غیر مسؤونو یا ناخوندي جنسي تماسونو له لارې انتقالیږي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. اگر یک کودک به ایچ آی وی مصاب شوه، آیا واقعا صحتیاب میشن و چقدر مدت تداوی زیاد در بر میگیره تا کاملا یا صحتیاب شون؟ بسیار مختصر اگر بگوید.
که چرته یو ماشوم په ایچ آی وی باندې اخته شوی، د ده تداوی کیږي، ولی علاج چې بالکل د ده په وینه کې د ایچ آی وی میکروب د منځه لاړ شي، ما مخکې ویل چې دا نه کیږي،
یعنی تا آخر عمر امرش می باشه،
تا آخر عمر امرش می باشه. هر قدر که ما تداوی میکنیم، هر قدر که ایره از نظر غذایی سپورت میکنیم، همی قدر د او اعراض و علائم به من نمیه، و از سبب اعراض و علائم به من آمده از ایدز نمیمره.
دکتر صاحب، آیا ایچ آی وی در وجود مردا یا خانما باعث اقامت یعنی نازایی هم میشه که یا ناتوانی جنسی برز یا میشه که طفل یا به دنیا نبیارن؟
بله، د ایچ آی وی ناروغی معلوم داره چې د معافیتی سیستم د منځوړو سبب ګرځي. په هر اندازه چې معافیتی سیستم یا دفاعي سیستم د منځه ځي، په هغه اندازه د وجود ټول فعالیتونه کمیږي، او د وجود په فعالیتونو باندې تاثیر کوي. نو طبیعي خبره ده چې په د ماشوم په پیدا کېدلو دا د وجود طبیعي فعالیت دی، په هغې به هم تاثیر
کوي. مرض کشنده هم اساس بین هم میبره کسی را؟
مرض کشنده است، لیکن بسیار به تدریج، یعنی به شکل آنی کشنده نیست.
دکتر صاحب، زمانی که ویروس از وجود یک خانم یا یک آقا باشه، زودتر در وجود خانم هایی بروز میکنه یا زودتر به وجود آقایان در ظرف چند سال؟
اصلا کله چې د ایچ آی وی وایرس د انسان وجود ته داخليږي، د انسان د وجود په داخلي فکتورونو پورې اړه لري، دغه په غذایي رژیم پورې اړه لري، دغه په اقتصادي او اجتماعي عاداتو پورې اړه لري. هر څومره چې د انسان مدافعتي سیستم قوي، غذایي رژیم یې ښه، په هغه اندازه په دې کې د اعراضو تاسوس بتی کیږي، یعنی وخت ډیر نیسي. دا که ښځه یې کنري، د ده په معافیتي سیستم او غذایي رژیم پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب، اگر بسیار مختصر بگوین که آیا واکسین داره؟
طبعی امروز واکسین ایچ آی وی چیز نشده، کشف جور نشده، با عرضه آماده نشده و وقایه داره. وقایه چطوری که گفته شد، وقایه از همی چند عواملی که ایچ آی وی سرایت میشه، از او وقایه باید صورت بگیره. واکسین مشخص نداره،
تنها از معاینات خون مشخص میشه که فرد مبتلا به ایچ آی وی است.
بله بله، معاینات خون یگانه رای است که می تثبیت میکنه که در خون انسان ایچ آی وی وجود داره یا نداره.
آها، زنده باشین دکتر صاحب. حالا رسیدیم به ساعت 3. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی همچنان ادامه